دا اوستاسو پیغامونه وخت څلور بجې او دیرش دقیقې دی. فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان، امریکا او روسیې استازي نن ماښام د افغانستان د سولې بهیر د وروستیو پرمختګونو په اړه درې اخیزه غونډه لري. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوف ته د غونډې ګډونوال دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا ویروس 315 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت معلوماتو له مخې چې له رسنیو سره یې نن شریک کړي، په همدې موده کې 9 تنه له کووید-19 ناروغۍ څخه مړه شوي دي. په افغانستان کې د بې پلو ډاکټرانو بنسټ وایي د کابل په دشت برشي سیمه کې یې له هغه زیژنتون سره خپل فعالیت بند کړ چې تېره میاشت خونړی برید ورباندې وسو. د دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې چې نن خپره سوې راغلی، دا پرېکړې وروسته لاغه کړې چې پر یاد روغتون تر برید یوه میاشت وروسته لا هم د برید د انګیزې او یا هم د برید کوونکو په اړه هیڅ ډول معلومات ترلاسه نه سول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې د برچی په ملي سلبستریز روغتون باندې د دریو ځانمرګو په برید کې 15 تنه وژل شوي او نور ټپیان شوي دي. د بې پلو ډاکترانو موسسې د روغتون د دې برخې د مدیریت دنده درلوده. د دوی په وینا موخه د روغتون زیژنتون و. یو شمیر اروپایي هیوادونو په یوه بېساري اقدام کې نن خپلې پولې چې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله یې له دریو میاشتو راهیسې تړلې وې بېرته د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیستې. جرمني، بلجیم، فرانسا، یونان او د چک جمهوریت نن خپلې پولې پرانیستې دي او اتریش په سبا دا کار وکړي. او په سویډن کې میشت د اټومي وسلو د مخنیوي تحقیقاتي انسټیټیوټ وایي سره له دې چې د اټومي سروکو زیرمې کمې شوي دي، خو اټومي قدرتونو د دغو وسلو عصري کولو ته دوام ورکړی دی.
سموک راغله ازادي رادیو اوري. یوه نړیواله موضوع ته ورزو. یو شمیر اروپایي هیوادونو د یو بیساري اقدام پترڅ کې نن خپل پولې پرانیسته او ټاکل شوی چې یو شمیر نور هیوادونه نور اروپایي هیوادونه هم سبا خپل پولې پرانیزي. د پولې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله له دریو میاشتو راهیسې د محدودیتونو پر مهال تړلې وي. دغه هیوادونو له ډلې جرمني، بلجیم، فرانسې، یونان او چک جمهوریت نن خپلې پولې پرانستې او اتریش سبا دا اقدام کوي. صالح محمد صالح د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اروپا ګڼ هیوادونه خپلې پولې په داسې حال کې پرانیزي چې اروپایي کمیسیون تیره اونۍ د دې ټولنې غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې وه چې تر ممکنه حده خپلې پولې بیرته پرانیزي. جرمني، بلجیم، فرانسا، یونان او چک جمهوریت خپلې پولې نن دوشنبه پرانیزي او اتریش هم سبا دا اقدام کوي. د پولو پرانستل تر ډیره د اروپایي ټولنې، بریتانیا او د شنګن حوزې د غړو هیوادونو پر اتباو اغیز کوي. خو دغه پولو له پرانستلو سره سره هر هیواد د کورونا وایرس ته ازموینې، قرنټین او د سفر کولو د ځانګړو سپارښتنو په ګډون ځان ته مقررات عملي کوي. د اوس لپاره هغه کسان چې له اروپایي ټولنې بهر د لوی وچې ته سفر کوي باید د داخلېدو لپاره انتظار وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون اعلان وکړ چې فرانسا د خپل اقتصاد د بیا اعادې لپاره سر لنن دوشنبه خپل اقتصاد په بشپړه توګه بیرته پرانیزي چې په هغو کې ټول رستورانتونه هم شامل دي. فرانسا له نورو اروپایي هیوادونو سره خپل سرحدونه نن دوشنبه پرانیزي، خو د نورو هیوادونو خلک د جولای له لومړۍ نیټې دغه هیواد ته د سفر اجازه لري. بلخوا د اسپانیا حکومت اعلان کړی چې د ګڼو اروپایي سفر کوونکو پر مخ خپل سرحدونه له را روانې یکشنبه پرانیزي. د اسپانیا سرحدونه به په دغه هیواد کې د نافستوي اضطراري وضعیت له لرې کېدو سره جوخت پرانیستل کیږي. ګڼ اروپایي هیوادونه خپل سرحدونه په داسې حال کې بیرته پرانیزي چې د کورونا وایرس د بلې څپې د خپرېدو په اړه اندېښنې شته او ګڼ اروپایان به نورو ځایونو ته د سفر کولو پر ځای د ساش کال د دوبي رخصتي په کورونو کې تېره کړي. اروپا چې مخکې د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ له کبله سخته ځپل شوې وه، اوس پکې تازه پیښې د خلکو بستر کول او په دې ناروغۍ د مړینو شمیر په ډراماتیکه توګه کم شوی دی. هلته د امریکا په متحده ایالاتونو کې که څه هم د کورونا وایرس تایید شوې پیښې په بېساري ډول زیاتې شوي، خو تقریبا په 40 ایالتونو کې د کاروبارونو په بیا پرانیستلو پیل کړی دی. په دغه هیواد کې په ملي سطحه تیره شنبه د کورونا وایرس تر 25,000 زیاتې تازه پیښې ثبت شوې چې دا له مې میاشتې تر ټولو لوړ شمیر دی. په امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 2 میلیونه اوښتي، او د مړو شمیر هم تر 1,15,000 زیات دی. په چین کې نن دوشنبه د کورونا وایرس 49 تازه پیښې ثبت شوي چې دې مسلې په وروستیو کې د لګول شویو محدودیتونو کمول په خطر کې اچولی دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 8 میلیونو ته نږدې شوي. له دې جملې تر 4 میلیونو زیات کسان روغ شوي او د مړو شمیر هم تر 4,00,000 اوښتی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو قدر منوریدونکو، دا د خبرونې په دوهمه نیمه کې تاسو د آزادی رادیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته رابولم. لومړی د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام چې د یونیسف په مرسته جوړیږي، او ورپسې کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه مې ومنئ. د تاسو ماشومان په موبایل کې له گیم سره څومره علاقه کوي؟
تمام ورځ د پوله د کپټای د مثلا اتاق د هر شی د بس په موبایل کې نښتي وي.
د کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی؟
نه د درسو په کیسه کې، نه د سبق په کیسه کې نه پوهیږي، د سترګو تم دا تاوان رسوي.
او د حل لارې چارې څه کېدلی شي؟
لږ شان د دوی کورنۍ متوجه اوسي چې یو څو دقیقې هغې ته استراحت ده که بله خوا ته د هغې توجه د هغه کې مبارک مقصد د یو ساعتو نه زیات به مونږ اجازه نه درکوو.
نن په همدې اکل خبرې کوو له آزادی رادیو سره اوسئ. قدر من اردونکو، نن سبا د هر چا په لاس کې موبایل دی. دا ښکاري لکه موبایل چیز موږ د وجود یو برخه وي. د ناستې، ولاړې، خوب، خوراک، څښاک پر وخت، آن په تشناب کې هم ځینې کسان استعمالوي. همدې عمل ته په کتلو سره ماشومان هم له موبایل سره ډېر علاقه ښیي. خو آیا کله مو فکر کړی چې د موبایل ډېر کارول پر کوچنیانو کومې بدې اغېزې کولی شي؟ په تېره بیا د هغوی سترګو ته څومره تاوان رسوي؟ په پایل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
ما نوم نقیب الله ده، د پغمان د ولسوالۍ د ولایت کابل. غټ موبایلونه راواخلي بس شپه ورځ بس کبرته هم وي، یعنی زړه نه ته صبرېږي. تلویزیون ته کینی نه مغه موبایلو کې په دې کته پورته کې د هلکانو یو شی بل شی پکې راچولی دي، په دې سیستم باندې بس دودو خوشحاله اوسېږي. و چې ورته وایې لکه بت غونټې درته وړاړي که وهي زړه به دې خرابېږي. 15 مې زامن دي، 15 مې ماسیان دي، لس ماشومانو دي، ټول په دې موبایلو کې بس په تمامه ورځ په لاسو کې. سبقه ته نظر نه ده، سوچ او فکر ټول په دې موبایل کې. داس که مکتب ته ولېږي ورته وایي چې خط نه ویشته، که خط قصه کې نه دي. تمامه ورځ په دا کته پوله ده، که پټای ده، که مثلا اتاق ده، هر شی ده بس په دا موبایلو کې نښتې دي. نو په دغه سیستم لپاره درسونه هم وتلي دي او دو ذهني مسالې هم خرابې شوي دي.
موبایل داسې چې د هلک وظیفې نه راشي، هلکانو ته اخلي گیم پیکوي، چکا پیکوي، چای ورته وایي چای پیکوي، ویده یې زوی له جبه راوباسي. دغه دغه موبایلونه نه دي، دغه تاج موبایلونه دغه ډېر خوښېږي. هغه ته اخلي سندلۍ په سر باندې کېږدم، بیا مې دا مسای راخلي، بیا په دې کې گیم راړی، نه پې پوهېږم چې چای پکې راړی که نه. دې کې ساتیري دی که نه خوښېږي. ماشوم خو د ورانی شي پسې کوشش کوي که نه، داسې لاسته نیسي، داسې نږدې نیسي که نه.
نوم محمد میرویس ده، کارګر یم. ماته وایي چې پلار مونږ ته دا غټ ټلیفون واخله. زه ورته یم چې غټ ټلیفون باندې تاسو څه کوئ؟ وایي مونږ به کې گیم کوو، مونږ به کې دا کوو، مونږ به کې هغه کوو. نو زه ورته یم چې او زویه، وا اولاده، وا بچو، د ما 5,000 روپۍ معاش ده، هغه ټلیفونونه 10,000 او 15,000 ورکوي، زه تاسو ته هغه په چی شي واخلم؟ صحیح کار نه ده. تاسو درسونه ووایئ، تاسو مکتبونه ووایئ، تاسو سبقونه ووایئ چې تاسو نه یو چی شی جوړ شي، بیا به د تاسو ماشینه شي، تاسو به ځان ته غټ ټلیفونونه هم واخلئ، هر څه به واخلئ. بیا د ما سره یو نوکیا ټلیفون ده، دا رانه واخلي. په هماغه کې دوی مصروفه گیم کوي، یو شی کوي، بل شی کوي، نه د درسو په کیسه کې، نه د سبق په کیسه کې. نو 400 زه دوی پوهیم نه پوهیږي. نو مجبوره شم یو وار پې باندې کوم، یو هغه پې باندې کوم، بیا م پسته د زړه جګر خونه م یم چې یاره دا خو ماشومان دي، دا خو نه پوهیږي، دغه سترګو ته هم دا تاوان رسوي.
قدر من دوستانو که تام ساینس پوهان د موبایل د رڼا د زیانونو په اړه یو خوله ندی، خو اوس په یوه څېړنه کې ثابته شوی چې د موبایل ډیر استعمال زیانمن دی. سویس کې یوې نوې طبي څېړنې ښودلې چې د ځیرک موبایلونو ډیر استعمال او کارول د تنګي ځوانانو او ماشومانو د یادداشت قوه زیانمنوي او د دوی د ذهني وړتیاوو د له منځه وړلو سبب کیږي. له بلې خوا سترګو ته هم ډیر تاوان رسوي. په همدې هکله مو د طبي پوهنتون له استاد او د نور په روغتون کې د سترګو له متخصص ډاکټر میرویس صالح سره مرکه کړې ده. په پیل کې مور نه پوښتلی چې په موبایل کې ډیر گیم کول د ماشومانو پر سترګو کوم بد اثر کوي.
موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري دوامداره دا سترګې ډیر وروسته وروسته یا په لږ وخت باندې نه رپي. کله چې زیات وخت تیریږي او سترګې رپي، سترګې ته لږ شانته وچوالی پیدا کیږي. یعنی اصلي خبر پدې باندې ده چې د سترګو اوښکې په رپیدو باندې متشر کیږي د سترګې ساته ته. کله چې دا مشکلات ورته پیدا شي، ورو 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 خشکي د سترګې پیدا کیږي، سوزش خارج د غشار پیدا کیږي، او کله چې دا زیاته شوه سترګې سره مجبور ته چې په لاس باندې داسې مالش درکی. کله چې مالش د غشار زیات شول، سوروال سترګې ته پیدا کیږي. هر څومره چې مال زیات درکی سترګو ته، هغه باندې تم تکلیف درکی او د سترګو دغه توروال چې موږ ورته قرنی ورته درکو، ورو ورو امکان چې دغه تکلیفونه زیات وي یا مرز د کراتوکونس پنوم، یعنی سترګې مخروط غونډه قدام ته راځي، مخې ته راځي. دا ورو ورو کولای شي چې سترګې ته تاوان کړي، یعنی سترګې نظر لښنده کمیږي. د دې په خاطر سترګې لښنده تکلیفونه ورته پیدا کیږي.
په کورنیو کې څومره ماشومان تاسو ګورئ چې دوی له موبایل نه دومره استفاده کوي په کې گیم کوي چې ضرور نه ده او تاوان ترسي.
د سترګو ډاکټر یو ماګنه زه کله چې کور کې ما د استعمال نه کوي، زه کور کې نه ما استعمال کی، خو یو عادت ده کنه. اوس عادت چه ده غوي ده په ماشوم په دسترس کې دغه شان نه زیاته مفاده کورنۍ ته، اما خپل ماشوم ده زکه چې هغه په درس هم رسیږي که دوامدار په دغه باندې مصروفي بس نو درس هم پاتې کیږي.
نو اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ څنګه خپل ماشوم پرې نږدي چې خپل وخت بې ځایه په موبایل کې په گیم باندې تیر کړي؟
خو نور تعلیمي پروګرامونه زیات شته دي، په کتابونه دي چې قصې په هغه باندې شته دي کنه، کولای شي چې په هغه باندې د ماشوم وخت تیر کړي کنه. هفته کې یو ځل کولای شي چې کوم بند ته لاړ شي، بل ځای ته لاړ شي خپل ماشومانو سره چې د هغې دماغي تفریح شي. نو هغه خپله ورو 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 د دې علاقه موبایل ته کمیږي. بله شواده چابی شو مونږ ورته وایو هغه بیا سترګې ته خستګي پیدا کوي. موبایل استعمال کوي یا کمپیوټر استعمال کوي، کوچنیان وایي چې موږ کله چې مکتب کې یا کور کې کمپیوټر د غشان استعمال کوو، وایي سترګې مې تکلیف پیدا کیږي. د اصلي خبره په دغه باندې هغه آبی شواده سترګې سره کوشش کوي چې هر څه په زیر باندې وګوري. په زیر ګوري سترګې دوامدار نه رپي، بیا هغه اوښکې د سترګې نه منتشر کیږي. ورو ورو سترګې ته وچوالی پیدا کیږي، سوزش د غشان پیدا کیږي، او سړی مجبور کیږي چې خپل درسونه ونولولي.
ماشومان له موبایل سره لکه څنګه مو چې مخکې ویل زیات علاقه لري، اوس نو د څومره وخت لپاره دوی ته موبایل باید په واک کې ورکړل شي چې دوی هغه وم نه زوريږي او توان هم ورته ونرسیږي؟
زیاتره دقیقونه چې شوي دي نیم ساعت لاندې د وکالو ماشومان ته، او که زیاته علاقه لري نیم ساعت سهر نیم ساعت وروسته د غرمې نه، دا بیخی ورته کفایت کی که گیم وهی که نور شاید چه چی کهی نیم ساعت.
هغه ماشومان چه موبایلور ته دسترگو مشکل پیدا کرده در ملنه چنگه ده سخت ده کاسان؟
خوک که زیاده تکلیف اغیه بی خوک خاصی مونگا بیاور تا دسترگو اوخ کی در کهو چه ورست که سر روزه رو به ایوا چه وی چه سترگی که لکشان ده تازه و نرم راحتی چکک و مسنوی هش کرده وی اغیه مونگا در کهو که زیاده تکلیف در کهوی بیا مونگا اغه عینک درکو چې بلوکات پنو میا دی کی ځینې کسانو ته وایي چې فوټو کرومیک
عینک
اغه موږ ورته توصیه کوو. ان شاء الله بیا پاغه باندې کولای شي چې خپل کارونه په موبایل یا کمپیوټر په دغه شانه باندې جاری وسایږي.
په کوم شمیر ماشومان دلته راوستل کیږي چې اغه هم دغه موبایل کمپیوټر او دغه شین ورته د سترګو مشکل پیدا کړی؟
والله 50% خو زیاته ده، د 50% زیاته ده. اغه کورنۍ چې دغه اقتصاد کې دي خپل اغواري چې دغه ماشومان په دغه الکترونیکی وسایل باندې خپوي، خو فیصدی د 50 نه زیاته
چې دغه سترګې مشکل پیدا کړي.
چې سترګې مشکلات پیدا کړي د 50 نه زیاته کړي. کله چې راځي وایي سترګې دا کله چې موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري، بیا سترګې راپایي، سترګې ته مالش کوي، او کله چې درس باندې وایي ماده خستګي پیدا کیږي. اصلي خبره په دغه کمپیوټر او موبایل دغه شایع باندې. کله چې موږ پوښتنه کوي دا زیات موبایل کاروي، دې په خاطر نیم ساعت دغه ماشومان ته بیخی کفایت کوي چې بیخی زور درکې یو سات بیا په دغه یو سات باندې لیک شند د دوی کورنۍ متوجه وسی چې یو سو د خیاغه ته سره ده کې بل خو د دغه توجه دغه کې تر سو چې سترګې حالت نورمال ته ورسیږي بیا سو د خیر سره بیا خپل بیرته کول چې استعمال کړي دغه موبایل مقصد د یو ساتو نه زیات به مونږه اجازه نه درکو
bale ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب څنګه اوسې
تاسو نه مننه
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د خپل خبرونه تربیه پرز کی چیاست الله مال او ملګر
کور کلای
نن سبا چې علي مهمه مر سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو سلام آیا تاسو په خپل کور کې چرګان ساتئ د چرګانو ساتل په کور کې څه ګټه درلودلای شي او چرګان په کور کې څه ډول وساتل شي نن هم دې موضوع ته تمکیږو د دې موضوع د راسپړلو په خاطر د راپور تر څنګ د یو وترنر سره مرکه هم لرو دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې په پایل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو ربولم قدر من دوستانو انسان د سالمې روغتیا او صحت لپاره سالمې غذا ته ضرورت لري په دې غذا کې باید پروتین شهمیات ویټامینونه او منرالونه شامل وي نن سبا په نړۍ کې د چرګانو غوښه او هګۍ یو ښه غذایی منبع ګڼل کیږي نو د دې اړتیا پوره کولو په منظور د چرګانو فارمونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي او ځینې کورنۍ هم په خپل کور کې چرګان روزي او د هګیو او غوښې څخه یې ګټه پورته کوي په دې هکله د غزنی ولایت اوسیدونکي ګل مکۍ وایي چې دوی په خپل کور کې د پخوا راهیسې چرګان ساتي هم یې هګۍ خرڅوي او هم یې خپله خوري نوموړې زیاتوي چې د چرګانو ساتل یې په اقتصاد کې ډېر بدلون راوستی دی
زه 50 چرګې هم ساتلې لږ دانه له بازار ورته راوړم میده وریځې هم ورته راوړم د ننوایانو وچه مړۍ هم ورته راوړم زمیده غنم مترانم زه چې په خرازی هغه ورته خمه دا چرګ ما ته غیر چې په دکاندارانو خرڅوم بیا زه ما ته ګټه کوي دغه د سی یو ملم ملم راسی یو غټه چرګ مرته لاله ما هغه چرګ لاله ما سی هغه نه چې لږ زړه سوی هغه چرګ لاله کله کله زه خپل خوانو ته منګي هغه لیجه ما دغه بس هغه پور کې چې پاتې ما چرګ ته لیجه هغه هم داس خوشاله دی کور وڅنده د اسرای وخته اسرای کې وڅنده د ورین ساتل دی دغه د اسرای خواته نه راځي جالي مرته لګول دی
چرګان موهيتي شرایط سره ډېر حساس دي کچېرې چرګانو ته موهيتي شرایط مساعد نوي نو په مستقیم ډول د چرګانو په هګیو او غوښې باندې تاثیر کوي او په کورونو کې چې چرګان ساتل کیږي نو باید ورته مناسبه مرغانچه جوړ شي چې په ژمي کې ګرمه او په اوړي کې سړه وي خوشته داسې کسان چې په کور کې چرګان نه ساتي دا چې ولې د کابل ولایت اوسیدونکی بشیر احمدزی په اړه وایي
نه موږ چرګان نه ساتو په کور کې ځکه چې دغه موږ ویلې ستاسو دا وړه وړه ده چرګان نه پکې ساتل کیږي چر چرګانو ساتي نو بیا تبان او کوم سبزی چې تا کړلې یا ګل دې کړلې یا غي هغه نه کیږي دا غر پالن نه کیږي کو چرګانو داسې یو ضروري مخه کده چې چشته ورسېږي نو هغه اصل لاست ناراضی نه ګل شین کیږي نه ترکاری نه سبزی یو شیم نه پاتې کیږي جګینه تنگ دي زکه چې دغه چرګانو لپاره بزن ته ځای جوړه او لګانې تنگ دي نو په دې خاطر باندې مونږ چرګان نه ساتو بل داسې داسې دغه چرګان بعضو خلکو چې ځي بعضو پسې نه ځي مونږ پسې تب خپله چرګان نه ځي بل دا چې چرګان مرضونه هم لري مرضونه یې دا دي چې ما څو کاله مخکې به تاسو هم خبرې اخلي چې د مرغانو انفلونزا مرض ګډ شوی و ډېر خلک یې ورخطا کړي وو نو مرضونه هم لري ګټې هم لري تاوانونه هم لري تاوانونه دغه مرض ده د بوټو یعنی د سبزی حاصل څخه کور کې د سبزی څخه کور کوي بوټي کور کوي هغه نه پرېږدي
نه یوازې چې د چرګانو ساتل په کور کې د کورنیو لپاره یو ښه مصرفیت دی، بلکې د کورنۍ او هیواد لپاره خورا اقتصادي ګټې هم لري، چې په دې وروستیو کې د ځینو هیوادونو څخه د چرګانو غوښې او هګۍ نورو ملکونو ته صادرېږي. په هکله یې د لغمان ولایت اوسیدونکي نرګس داسې غږېدلې ده.
د چرګانو ساتل ډېره فایده لري که څوک یې صحي پاک سوتره وساتي. ماشومان د هګۍ نه استفاده کولی شي، په دې وخت کې چې هګۍ ډېرې قیمتي دي هګۍ نه استفاده کولی شي. د غوښې نه ښه په صحي توګه استفاده کولی شي چې ښه دوا ښه دانه ورکړي پاک سوتره او ښه یې وساتي، ښه مراقبت ترې وکړي. دا ډېره ښه خبره ده.
نوموړی په خپل ګاونډ کې د یو کورنۍ کیسه کوي چې د چرګانو ساتل یې اقتصاد ډېر ښه کړی. نرګس وایي
همدا اوس د منګه همسایګان همدا چرګان ساتي، د وطني چرګان ا د دانه او شیان ورته ورکوي. کور کې چې څه خواړه پخوي د وریجو دا شیان دا ورکوي او د هګۍ نه هګۍ اخلي. نور همسایګانو ته نور خلکو باندې خرڅوي، خپل اقتصادي ستونزې هم حلوي. دا ډېر چې غټ شي چې ډېر څو بچیان شي ډېر ښه ساتي پالنه کوي، چې ډېر شي خرڅوي. همغه چرګان هم خرڅوي هګۍ هم خرڅوي او همداسې نور گدی چې استفاده تی نو کی. دا یو ډیر ښه کار د چرګانو ساتل په دې وخت کې، اوس خو هغې ته ډېر ضرورت هم ده.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ. قدر منه دوستانو، دا چې په کور کې چرګان څنګه وساتل شي او په کور کې د چرګانو ساتل څومره ګټور تمامېدای شي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار حسان الله آریان د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون د وترنری د برخې له استاد اجمل خوستی څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
استاد اجمل ډیره مننه که په پیل کې راته ووایئ چې په کور کې د چرګانو د ساتلو لپاره څنګه یو ځای لازم دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو بهتره معلومه ده چې مرغان جدا ماحول ته اړتیا لري او د مرغانو فارم مخصوص بوی تولیدوي چې دا باید د هستوګنځي یعنی په هغه وښو تاکونو کې چې انسانان هستوګنه کوي د دې څخه حد اقل 50 متره خو باید لرې والی ولري. له یوې خوا د فارم څخه ګاز چې تولیدېږي راوځي هغه د انسانانو لپاره اذیت کوونکی ده، همدارنګه د انسانانو موجودیت یا د فارم سره نږدېوالی خپله د فارم په فارم کې شته مرغانو لپاره هم اذیت کولی شي، او همدارنګه د که چېرته د فارم یعنی د مرغانو د چرګانو خونه د انسانانو د خون سره جوخت وي وصل وي احتمال د حشراتو د تاګ و راتګ حشراتو دا احتمال هم شته. او بل د ځای په انتخاب کې باید موږ کوشش دا وکړو چې جبازار نمناکه ساحه انتخاب نکو، ځکه چې زیات نام یا جبازار ځای بیا د مرغانو د مختلف امراضو لامل کېدای شي. همدارنګه موږ باید په خپل کور کې د مرغانو لپاره یو داسې ځای انتخاب کړو چې د تهویه سیستم په هغې کې مناسب وي، یعنی وکولی شو چې هوا په اسانۍ سره هلته تبدیل کړی شو.
دا چې په کور کې چرګان ښه وساتل شي، څه ډول خواړه مناسب بولی څو چرګانو ته ورکړل شي؟
کولی شو چې د مختلفو خوراکو څخه ګټه واخلو، خو دلته مسله په علمي لحاظ د توازن ده چې زموږ خوراکه په کومه کچه توازن لري. کولی شو چې د کور د غذایي موادو د پاتوشینو څخه هم د خپل مرغانو د تغذیې په برخه کې کار واخلو. کولی شو چې د مختلفو دانو د مکس کولو سره یعنی غنم، جوارو، می او داسې نور دانې کولی شو چې موږ د خپل مرغانو لپاره په تغذیه کې ورڅخه کار واخلو. همدارنګه موږ کولی شو چې په تجارتي شکل ځینې دانې موجود دي چې موږ د کولای شو چې هغې څخه هم د خپلو مرغانو په تغذیه کې ورڅخه ګټه واخلو.
استاد اجمل، څه وخت چرګان باید واکسین شي او په څومره وخت کې، او دغه د واکسینو د ورکولو طریقه څنګه ده؟
که چېرته موږ خپل کورونو کې لایر مرغان معمولا لایر یا د هګیو د تولید په موخه موږ په کورونو کې چرګان ساتو. باید له یو داسې مرجې څخه مو خپل مرغان لاسته راوړي وي چې هغوی ګامبور او مارکس واکسینونه هلته ورته شوي وي. یعنی باید موږ له دې نقطه نظر مطمئن واوسیږو. وروسته هره میاشت موږ کولی شو چې خپل مرغان ته د نیوکاسټل ډیزیز واکسین یا نیو مرغمرګي یا ټوغکي واکسینونه ورته تطبیق.
ښاغلی اجمل، کله چې په کور کې چرګان ساتل کېږي نو له دوی سره د تماس په وخت کې باید کوم نقاط او موضوعات په پام کې ونیول شي؟
هغه موږ باید په داخل د یو فارم کې په یو کور کې د بایوسکیورټي کلمه ډېره جدي ونیسو. بایوسکیورټي په دې منظور چې زموږ په ذریعه خپل زموږ د کور مرغان الودانه شي او الودانه شي یعنی په ناروغۍ اخته نه شي. په دې کې زموږ لباس، زموږ بوټونه، زموږ نور کاریدونکي وسایل چې په فارم کې ترې کار اخلو دا ټول شاملېدای شي. یعنی همیشه باید موږ دې ته خاصه ځانګړې توجه وکړو چې زموږ فارم زموږ په ذریعه سره ملوث نه شي. کله چې یو فارم کې ټول کارونه خلاصیږي هغې نه وروسته باید موږ خپل مخ او لاسونه په پاکو اوبو او صابون باندې پرېمینځو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، ډېر کله ویل کېږي چې د وطني چرګانو د هګیو خوند او کیفیت د زراعتي چرګانو د هګیو په پرتله څو چنده خوندور او ښه دی. ستاسو په فکر هغه فرق یې په څه کې دی؟ کوم لامل دی چې د وطني چرګانو د هګیو خوند ښه دی؟
نو دلته څو مسایل داخل کېدای شي. لومړی په ارثي لحاظ یعنی جینیتیکی لحاظ هم تغییر کولی شي او د خوراکي موادو ورکول یعنی د غذایي موادو ورکول هم په دې باندې اغیزه کولی شي. د دې سره په څنګ کې دریمه عمده مسله چې دا هغه فیزیولوژیکي فعالیتونه دي. د کورني مرغان معمولا په لوړه زیات اندازه سره فیزیولوژیک فعالیتونه لري چې همدا وجه ده چې د دوی دا زیات فیزیولوژیک فعالیت د دوی د هګیو په کیفیت او همدارنګه د دوی د غوښې په کیفیت باندې اغیزه غورځولې ده.
استاد ډیر مننه چې وخت مرا کړ.
مننه.
ګران اوریدونکو، د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب هم دومره ول. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ساکی نندے پپیال کے جوہر ناشتہ، ساکی نندے پپیال کے جوہر ناشتہ، پتر خوبو کی بویدا کوثر نشتہ، پتر خوبو کی بویدا کوثر نشتہ، ہائے ساکی نندے پپیال کے جوہر ناشتہ، ساکی نندے پیال کے جو ہر ناشتا، مپنی نی نی مپسا سا سا، مپنی نی نی مپسا سا سا، مرے مرے سانی ددنی سا، مرے مرے سانی ددنی سا، سسنی نی بابا مما نی رے سسنی نی سا، سسنی رے مما پاپا نی نی ددنی نی سا، نی نی ددنی نی سا، نی نی ددنی نی سا سا. چتو بے پتواف کے ماتولا، چتو بے پتواف کے ماتولا، ہے دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتا، دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتا، پتر خوبو کی بیدا کو سر نشتا، پتر خوبو کی بویدا کو سر نشتا، ہے ساکی نندے پپیال کے جو ہر ناشتا، ساکی نندے پپیال کے جو ہر ناشتا، مپنی نی نی مپسا سا سا، مپنی نی نی مپسا سا سا، مرے مرے سانی ددنی نی سا، مرے مرے سانی ددنی نی سا، سسنی نی پاپا مما نی رے سسنی نی سا، سسرے رے مما پاپا نی نی ددنی نی سا، نی نی ددنی نی سا، نی نی ددنی نی سا سا.
ہستی واک ہستی دوڑا پرتی سوے مستی واک ہستی دوڑا پرتی سوے